دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم خبر ورکوي چې په افغانستان کې دننه د بې ځایه شو خلکو شمیر نږدې 6 میلیون ته ورنږدې شوی دی. آی او ایم پرون د شنبه په ورځ د کب په 1 په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 5,002,345 افغانان د اقتصادي ستونزو، سختې وچکالۍ او د اوږدې مودې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. دا نړیوال سازمان وایي چې د تیرو 12 کلونو په موده کې له افغانستان نه 4,509,000 خلک ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. په افغانستان کې د ښځو، جنکو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری ویلي دي چې طالبان د هیواد دننه او په نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره باید د ښځو حقوق تامین او خوندي کړي او وده دې ورکړي. رینا امیری له امریکا غږ سره د وی ځانګړې مرکې پترس کې په دې تاکید وکړ چې طالبان باید د ښځو، جنکو او اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو لس د حقوقو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست پرون د شنبه په ورځ د کپ 1 د ترکیې د انتالیې د ډیپلوماسۍ په فورم کې د ګډون په مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست ملا امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو راښکاره شوې ده. یو پنچیرې پکې په داسې حال کې ښودل کیږي چې وسلوال طالبانې د ټوپکو په ډزو ولي او وژني. رسنۍ د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو له قوله ویلي دي چې دغه پیښه 6 میاشتې مخکې شوې وه، خو طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د کابل د سرای شاهزاده په مارکیټ کې پرون د شنبه په ورځ د افغانیو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې پورته وخوت. یو امریکایي ډالر د 6.8 افغانیو په مقابل کې تبادله کېده. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د الجزیرې تلویزیون د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې ناټو او متحده ایالاتو د یوکرین پوځ ته د FIM 2 سټینګر د افیاوا توغندو په لګولو پیل کړی دی. دغه توغندي چې د مین پارټ په مخفف نوم باندې یادیږي د لګولو اقدام په داسې حال کې شوی چې کیف په لورې د روسي د ځواکونو پرمختګ جاری دی. سخته جګړه روانه ده. متحده ایالاتو د 1970 میلادي کال د لسیزې په دوران کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په زمانه کې د سټینګر توغندي پخوانیو مجاهدینو ته ورکړي وو. خو ویل کیږي چې یو زیات شمېر سټینګر توغندي په تور بازار کې پلورل شوي دي. د رینډ کارپوریشن د یوې تازه څېړنې له مخې د 1970 میلادي لسیزې راهیسې 6 مسافروړونکي الوتکې راوغورځول شوې. له 4,000 نه زیات مسافرین وژل شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاع د وزارت مامورانو وایي چې د دفاع وزیر لوډ آسټن له خپلو اروپایي متحدینو سره د سلا مشورو په غرض اروپا ته ځي. په عین وخت کې امریکایي استخباراتو ویلي دي چې د یوکرین د پوځ د قابلیت په اړه د دوی د مخکینی اټکل برخلاف یوکرایني عسکرو په ډیره مؤثره توګه د روسي یرغلګرو په خلاف جنگ وکړ. د روسي د پوځ عسکرو د یوکرین په دویم غټ محاصره شوي ښار ماریوپل کې پر هجومات باندې ډزې کړې دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو له روسیې نه د خامو تیلو په واردولو باندې پابندي لګولې، امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو نه وغوښتل چې د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي تر څو په ډراماتیکي توګه د خامو تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیول شي. خو په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډي سین وای په سمه توګه نه ده څرګنده چې آیا سعودي عربستان او د خلیج انډیوالان به دغه کار وکولی شي او که نه. په یوکرین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تعقیب پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې د فشار د زیاتولو په غرض د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د هغو بډایو روسانو یا اولیګارکانو د قیمتي ماڼیو او تفریحي کښتیو په نیولو باندې پیل کړی چې فکر کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري. د یمن حوثیانو د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په دوو ښارونو کې د ارامکو د تیلو د شرکت تاسیسات د بې پیلوټه ډرون الوتکو په وسیله په نښه کړل. د حوثیانو یو پوځي ویان یحیی ساریا په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې د سمد درې ډوله درې توغندي د جیزان او ابها په ولایتونو کې د ارامکو د شرکت په تاسیساتو کې لګېدلې دي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ لمخې د پنځ شنبې په ورځ هم د حوثیانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د دغه شرکت تاسیسات په نښه کړو. د سعودي عربستان چارواکو پرون د شنبې په ورځ د یو اتیا محکوم شوو قیدیانو د اعدامولو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ لمخې په ترکمنستان کې پرون د شنبې په ورځ انتخابات وشو. اژانس وای چې دا انتخابات اصلا په سیاسي اقتدار کې د واکمنې کورنۍ د پاتې کېدو په خاطر له وخت نه مخکې رابلل شوي وو. توقع ده چې جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف به خپل زوی سردار بردي محمدوف ته قدرت وروسپاري. د بزنس انسایډر آنلاین مجلې د رپورټ له مخې د تیرو 14 ورځو په موده کې د روسي 14 شخصي جټ الوتکه چې یو شمېر بډای مسافرین پکې سپارو په اسرائیلو کې کېناستلې دي. د نیوزویک ډاٹ کام د رپورټ له مخې د یوکرین د سمندري پوز وشکلن قماندان پالو وسبیټوف د روسي د یرغلګرو قواو سره په جنگ کې وژل شوی دی. لبلې خوا د یوکرین پوز وای چې د روسي د پوز یو بل لوړ پوړی جنرال تورن جنرال ویټالی ګراسیموف د یوکرین له پوز سره د جنگ په دوران کې وژل شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په حواله رپورټ ورکړي چې په یوکرين کې د جنگ لپاره کېدو راهسي مجموعاً د 200 ماشومان په شمول 500 او 900 ملکیان وژل شوي دي او لزور نه زیات کسان ټپي شوي دي چې له دې جملې نه 450 کم کې ماشومانو. جمهور رئیس زيلنسکي د روسي پر قواو باندې غږ کړی دی. د میلیټوپول د اشغال شوی ښار ښاروال ایوان فیډوروف چې د روسي ځواکونو نیولې خوشي کی د روان جنگ د پای ته رسولو په غرض د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسي او یوکرين له جمهور رئیسانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د تایلند حکومتي چارواکو ویل دي چې په یوکرين کې د جنگ لامل د هغه هواد په څلور ولایتونو کې 6500 سی سیلانیان او تقریبا زرتنا یوکرایني سیلانیان بن پات شوی. په جمعات کې د یو شمیر ترکی مهاجرینو په شمول اتیا کسانو پناه اخستی وه. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ کانګرس ته اطلاع ورکړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پامپیو او د ټرمپ د حکومت په دور کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د امنیت په ساتلو باندې نوموړی وزارت هر میاشت څه د پاسه $2 میلیون مصرفوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د استخباراتي اطلاعاتو لمخې د ایران د ایجنټانو لخوا د دواړو پخوانیو لړپوړو امریکایي مامورانو ژوند ته یو جدي خطر متوجه دی. د دې رپورټ لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو د امنیت په ساتلو باندې د 2021 میلادي کال د اگست او د روان میلادي کال د فروری پورې څه باندې $13 میلیون مصرف کړی دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ یو پلاوی د مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی سره د ترکی د انطالیا په ښار کې د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنۍ په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. مولوی متقی د انطالیا د ډیپلوماسۍ غونډې ته په وینا نړیوالو ته ډاډ ورکو چې افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد خلاف نه کارول کیږي. په موکړې د اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د ترکی پانتالیا ښار کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامویس سره د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د برخلیک په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په دې موافقه وکړه چې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالرو شتمني به د بشري مرستو د مصرف لپاره د مرستې رسونې ادارو ته نه ورکول کېږي.
دواړو اړخونو د افغانستان روان سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه تفصيلي خبري وکړي. افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا د محکمه له داوی څخه آزاد شوی دی په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه موسسو ته نه ورکول کیږي. د افغانستان لوري ټینګار وکړ چې همدا 3.5 میلیارد او هغه نور پاتې 3.5 میلیارد ټول دي آزادي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، ځکه افغانستان ټول بهرنۍ شتمنۍ د افغانستان د ملت حق دی او یوازې هغوی حق لري چې په اړه پریکړه وکړي. متقصب ورته واضح کړ چې د افغانستان په شتمنۍ کې هر ډول تصرف په دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د فبرای په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو فرمان پر اساس د دغو پیسو 5 میلیارد ډالر په دوه برخو وویشل، چې نیمه به په افغانستان کې بشري چارو په مصرف ورسول شي او نیمه نور 3.5 میلیارد ډالر که د امریکا او محکمه پریکړه وکړي د 2001 میلادي کال د سپتمبر 12 د تروریستي پیښو قربانیانو کورنیو ته وویشل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي تامیس د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټرو کې پرته له دې چې د مولوي متکی سره شوې غونډې ته اشاره وکړي ویلي چې خپلې او د خپلو نړیوالو همکارانو نظریات یې د انتالیا په غونډه کې شریک کړي. ښاغلي ویس ویلي نړیوال ټولنه باید بوخته پاتې شي، د بشري حقونو په برخه کې ډېر کار لا پاتې دی. تامیس افغانستان کې د پوهنتونونو پرانستل په ځانګړي ډول د نجونو پر مخ پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي ښودلی چې د لوړو زده کړو موسسو کې به په زیات شمېر زده کوونکي شامل شي او د ټولو لپاره به یو خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان بانک د شتمنیو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر دریز ملاتړ کوي او وایي چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي او باید وساتل شي. ویس ناصری وایي چې په دغو پیسو کې تصرف یو غیر اخلاقي اقدام دی.
بنا خواسته امیر خان متقی خواسته درست است، منطقي است.
خغلی ناصری ویل د همدې لامل مولوی امیر خان متقی چې کومه غوښتنه کړې هغه منطقي غوښتنه ده. دا پیسې باید ونه خوړل شي او نړیوالو مرستندویو موسسو ته ورنکړ شي او نورې پیسې هم چې امریکا د تروریزم سره د جګړې په بهانه د سپتمبر 12 د پیښو تاوان د افغانستان له خلکو د جنگ تاوان واخلي هم یو غیر اخلاقي کار دی. ویس نصری وایي د دې لپاره چې د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د مصرف په اړه ډاډ ترلاسه شي دا پیسې دي افغانستان کې د یو ملي حکومت د جوړېدو پورې همداسې کنګل شوي پاتې شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د مولوی امیر خان متکی ترمنځ څنګه کې زړی خبرې تکرار شوي،
یعنی نوې خبرې شي یا د رسمیت پیژندل وی یا نوې خبرې د طالبان وی یا د امریکا نوې خبرې نه وکړي.
د دې کتلې د مخه د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي تامیس او مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاو ترمنس یو بل درې اړخیزه غونډه هم شوه چې پکې د امریکا او د طالبان د اسلامي امارت د چارواکو سربیره د قطر د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال سالی په مشرۍ او پلاوی هم برخه لرله. د انتالیا ډیپلوماسي غونډه د جمعې پر ورځ پیل شوه او ټاکل شوی چې سبب په پېټو ورسیږي. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی دغه غونډه ته د شنبه پر ورځ وینا وکړه او یو ځل بیا یې نړیوالته د دې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه استعمالیږي. ښاغلی متکی ویل چې حکومت یې چمتو دی چې د سیمې او نړۍ سره د تفاهم د مشترکو مشروع ګټو د همکارۍ په اساس پر مخ لاړ شي. ښاغلی متکی ویل چې افغانستان کې د څلور لسیزو جګړو او په تیرو 2 لسیزو کې د اساسي اقتصادي زیربنایو پروژو د نه عملي کېدو له امله افغانان د نړیوال ټولنې بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري. هغه د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
دوه ونې شو چې روسي ځواکونه په یوکرين رغل کړي دي او یوکرانیان د خپل هواد د دفاع لپاره د نور وسلو غوښتنه کوي. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي یو ځل بیا د ناتو وغوښتل چې په یوکرين د روسي د هوایي بریدونو په وړاندې د دغه هواد هوایي حریم د روسي په وړاندې بند کړي. خو متحده ایالاتو تر دې مهاله دغه غوښتنه رد کړې ده، ویلې دي چې دا اقدام د امریکا او روسي مستقیم تقابل رامنځته کوي. د خبر نور تفصیل د وحید فیضینه.
په اوکرين کې ان روختونه هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول خار په لویدیځ کې دا د ماشومان روختونه په خوا کې لګیدلې بم 2 متر ژور ځای کې اندلې دي. روسي ځواکونه د خار محاصره کړې دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې څو ورځې وشوې د خار اوسیدونکو اوبه او برېښنا نه لري.
د روسي بیرحمه بمباری د ملکی خلکو د تېښتې مخه نیسي. له هغه دوزخ ډول حالت څخه د تېښتې مخه چې د دوی له خوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستل کامل هارس پولند تر رسیدل ده. د پولند ولسمشر سره په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسي د یرغل راهیسې شاوخوا یو میلیون مهاجر ته ځای ورکړی دی.
زه دلته د ناټو په ختیځي څنډه کې ولاړ یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کامل هارس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپایي متحدینو سره د مرستې لپاره 10.6 میلیون ډالر لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسي د غواخ پولندي د خپلو ناټو متحدینو دفاع لپاره پولند ته د توغندو د مدافعي سیستم پټریټ میزایلو دوه سیستمونه لیږل دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښتي چې د الوتنې ممنوع سیمه در منځ کړي او له اوکراین سره د روسي کې د جوړ شوی جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسي له بریدونو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې جر پریکړه وکړي، له مسؤلیت څخه ځان مباسي. موږ ته جنگي جټ الوتکې راولېږي.
متحده ایالاتو د ناتو د غړي پولند هغه حیرانون کې وړاندیز رد کړي چې خپل ټول د میک 29 جټ الوتکې په جرمنی کې د متحده ایالاتو وی اډی ته واستوي. متحده ایالات وایي د امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب
نکړو.
امریکایي چارواکي وای اوکراین ته د سلګونو میلیون ډالر مرستو او وستو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې چې پینټاګان وای د الوتکو اضافه کول بعد اوکراین څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیګل دي. برتانیا وای دوی به اوکراین ته لزمکه څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
موږ فکر کوو چې له اوکراینیانو سره د هوایي ګواښ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوره لاره هغوی ته د سټار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به یې برابر کړو.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د پنځمه په ورځ وویل چې پر روسي د لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه په بشپړه توګه بي ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو په اړه اټکل کول ګران دي. دوه اونۍ وشوې چې په اوکراین کې جګړه روان ده. زیات شمېر خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستې ده او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اوکرين موضوع د اروپای اتحاد د مشرانو د ورځنی عالی غونډه چې د پارس نه د باندې وشو د باستر ټولو مهمه موضوع وه. د اروپای اتحاد مشران د روسي سره د انرژي په برخه کې د خپل اړیکو د قطع کولو څخه علاوه د خپل دفاع د پیاوړی کولو په لارو چارو په دغه اتحاد کې د اوکرين د شاملېدو په درخواست هم وغږیدل. د پارس نه د امریکا غږ د خبريالې لیزا برایټ تر رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
No, no, I'm good.
د متحده ایالاتو برخلاف اروپایي اتحاد په سمدستي توګه روسیې نه د خامو تیلو او طبي غاز د وارداتو د منې کولو په فکر کې نه دي. د دغه اتحاد مشران په تدریجي ډول پر مسکو باندې د انرژي د اکمالاتو په برخه کې هر څومره چې ژر امکان ولري د خپل اتکا د کمولو په باب غور کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ د غونډې له پیل کېدو نه مخکې د هغو چیلنجونو په باب وغږېدو چې اروپایي اتحاد ورسره د انرژي په برخه کې دا وخت مخامخ دی.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today.
زبه هم دا نن روسیه نه زموږ د انرژي د اکمالاتو د قطع کولو خاص و نه کړم. دا ممکن نه ده. ځکه چې موږ ورته اړتیا لرو او دا یو تاریخ حقیقت دی خو موږ کولای شو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د زرغونولو پر اجنډا باندې کار پیل کړو او اقتصادونه مو له کاربونونو خلاص کړو. همدا شان کولای شو لټولو هغو اصلاحاتو نه استفاده وکړو چې د اروپایي اتحادیه په زرغون پکیج کې مو مخکې پر توافق کړو.
د اروپایي کمیسون اجرایی څانګې په دې ارتباط د اقداماتو په لړ کې څو مختلف وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې نه ساکال روسینا د طبي غاز او تیلو وارداتو د درېمې برخې قطع کول شامل دي. د اروپایي کمیسون رئیس میرمن اورسلا اون دیر لین په دې اړه ویل
Russia has instrumentalized energy over the last past month if not to say years to put pressure
لکه چې تاسو ولیدل روسیا په کلونه کې نه بلکې د یوې میاشتې په موده کې نه یوازې پر اوکراین بلکې پر اروپایي اتحاد باندې هم د فشار واردولو په غرض له انرژي څخه د یوې حربې په توګه کار اخلي او موږ اوس هم واقعا هوډ کړی چې د روسیې پر غاز باندې له اتکا کولو څخه به ځان خلاصو.
د پاریس د ژاک ډیلورز د انسټیټیوټ د غړي سباستین میلارد پوینا د اروپایي پرنسپونو د اعتبار مساله ده.
وی آر ایوری ډے پرچیسینګ ګاس رشن ګاس اند رشن اویل
کدا اروپایي اتحادیه جواب پیوړې نوي پر اټلونکو نو یو میاشتو کې به د نوو بندیزونو د لګولو لپاره زموږ پر استعداد غیزه وکړي.
اروپایي اتحاد وايي هڅه کوي چې ژر تر ژره د پاکي او قابل تجدید انرژي پلوري ګامونه پورته کړي. ځینې اروپایان په دې اړه لږ تر لږه په لنډه موده کې فکرمند دي او وايي چې اروپایي اتحاد د ډبرو سکرو په شمول پر ناپاک انرژي باندې خپل اتکا کم نه کړه نو ونشي کولای کوم هدفونه چې د چاپیریال د پاک ساتلو په خاطر ټاکلي وو حاصل کړي. د نور اروپایي هیوادونو په پرتله جرمنی او پولند تر ټولو زیات د روسي په خامو تیلو او طبي غاز باندې متکی دي. د اروپایي اتحاد مشرانو په دغه اتحاد کې د شمولیت لپاره د یوکرين مالدووا او ګورجستان په درخواستونو باندې غور وکړ خو څارونکو وایي چې دا یو دومره اوږده پروسه ده چې کال به دربر ونی شي. سید سلمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
په اوکرين باندې د روسیې د يرغل د پیل راهیسې شاوخوا 2 ملیون اوکرانیان بهرنوي هوادونو ته مهاجر شوي دي. د کډوالو هر کورنۍ د جلا وطني دردونکو قصې لري. امریکا غږ د کیفنا پولند ته د وی کډی شوی کورنۍ سفر چټول غړي خزيري انزور کړي. د امریکا غږ د خبريال هنري ریجول د رپورت پښتو ژباړه تاسو دراورو.
د ریکلنا اولیا د جنگ په سیمه کې له دوه ورځې مزل او سلګونه کیلومتر واټن وهلو وروسته اوس پولند ته رسیدلې او د کډوالو په وی سرپناه کې ویده ده. د ناچوفنا کورنۍ د دوهم ځل لپاره د خپل کور پرې خودو ته اړ شوې ده. په 2014 کال کې دوی د لوهانسک له خرڅ څخه چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی او د روسي پلاوه بلتون پالو لخوا ونیول شو کیف ته وتښتیدل. اته کال وروسته د روسي ټانکونو له خوا د کیف له محاصره کېدو وروسته له دې خرڅ څخه هم ووتل او هر څه یې شاته پرېښودل.
کله چې موږ کیف ته راغلو موږ هیله درلودله چې خوندي یو. یو کور مو واخیست او ژوند مو بیرته پر شروع کېدو و. ماشومانو ته خوشحاله وم. دویمه ماشومه مې هم پیدا شوه. اوس چې دغه حالات بیا تکراریږي هیڅ باور نشم کولای چې دغه کار دې په یوې ویشتمې پیړۍ کې رامنځته شي.
د ماریا خاوند په اوکران کې پاتې شوی چې د روسانو پر ضد جنگ کې برخه واخلي. د دوی مشره لور انا وای وروسته له هغې د تیښتې پرېکړه وکړه چې په کیف باندې د روسانو د توغندیو لګیدل پیل شول.
موږ پرېکړه وکړه چې د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره باید یو چیرې ولاړ شو. یوه درې کلنه خور لرم او موږ باید د هغې د راتلونکي دپاره یو څه وکړو.
دغه کورنۍ خپل سفری بکسونه ډکړل او د کیف مترو سټیشن ته ولاړل. انا د خپل مهاجرت د غلنډي ویډیوګانې هم ثبت کړې دي. او یا کلنه تاتیانا ناوهوفنا د شوروي اتحاد او د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو وختونه په یاد لري، خو اوس د خپل کور پریښودلو ته اړ شوې ده.
زه د دې موضوع په هکله د اوښکو له تویدو پرته خبرې نشم کولی. د ماشومانو، هیواد او هر چا وضعیت ته په کتو سره مې ژړا راځي.
دغه کورنۍ اوس د کډوالو له سرپناه څخه د پولنډ د کراکوف په ښار کې یوه کور ته ورځي. یوې پولنډي کورنۍ د دوی کوربتوب په غاړه اخیستی. کوربنه یې کرستینا لیتوکافسکی د ټرین په تمځای کې ورته منتظره ده. په لسګونو زرو پولنډیانو او نورو اروپایانو د اوکراینی مهاجرو د کوربتوب ژمنه کړې ده. کرستینیا چې د هسپانیا طبیعت لري او میړه یې پولنډي دی، وایي د انساني عاطفې له مخې له کډوالو سره مرسته کوي.
د دوی وضعیت دردونکی دی، ما باید ورسره مرسته کړای وای. زه یوه اضافي خونه لرم، نامې ورته نشوای ویلی.
د ناچوفنا کورنۍ وای په پولنډ کې ورڅخه ښه هرکلی شوی او دوی خوشاله دي. کوچنی اولیا اوس یوه نوې ملګری لري، د کرستینا دوه کلنه لور کارمن. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې، خو وایي چې دغه شتمنۍ باید د مصرف لپاره افغانستان ته ونه لیږل شي. کرزی په یو تازه مرکه کې ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې په څیر افغانان هم د ترګرۍ او د توندلاري قربانیان دي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین د نړیوال تلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې د امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. کرزی زیاته کړې چې افغانان د توندلاري او ترګرۍ قربانیان دي او دوی له خپل شتمنۍ محرومولي او بې عدالتي ده.
دغه روپۍ و میلیارډ ډالر چې د امریکا په فدرالي بانک کې خودل شوی وي، د دې زیاتې برخه یې هغه وخت راټول شوی و چې زه ولسمشر وم. خو دا روپۍ د هیڅ حکومت نه دي. دغه شتمنۍ نه د تیرو حکومتونو دي او نه د طالبانو د حکومت دي. په دغو حکومتونو کې هیڅوک د دې روپو څښتن نه دی. د افغانستان خلک د دې شتمنۍ څښتنان دي. د امریکا متحده ایالاتونه باید افغانانو ته چې امریکا یې خپل متحدین او دوستان ګڼي سزا ورنه کړي. له دې امله دا غلطه ده، دا بې عدالتي ده.
تیره اونه چین هم له امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کړې وه. کرزی په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په آزادولو ټینګار کوي، خو دغه شتمنۍ افغانستان ته د ستنولو نه بلکې د خوندي کولو غوښتنه کوي.
مای هوپ از
زما امید دا دی او زه درخواست هم کوم، زه له ولسمشر بایدن څخه غواړم چې په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي او بیا پرې فکر وکړي او دغه روپۍ د افغانستان خلکو ته ورکړي. د دې معنا دا نه ده چې دا روپۍ موږ ترولیږي چې موږ یې مصرف کړو. نه، دا روپۍ د افغانستان د پولي تګلارې لپاره یو تضمین دی. دا روپۍ د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو شتمني ده. افغانان دا روپۍ باید د خپل راتلونکي لپاره وساتي او د افغانستان لپاره باید ښه او خوندي وساتل شي.
بلخوا کارپوهان فکر کوي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو آزادول اوسمهال امکان لري.
زما په نظر دغه ډول خبرې خپل اغیز لري، لیکن اغیز به دومره هم نه وي
چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ور آزاد کړي، ځکه دغه د پاره د هغه ژمنو تر سره کول مهم دي چې طالبانو په خوا د امریکایانو نړیواله ټولنه سره تر سره کړي دي.
د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنو یو د آزادولو غوښتنې داسې محل مخې ته راځي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.